د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جو رادیو دین نن د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 16 نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه شفاقم منتظر کله وایم نن د کوم مهم خبرونه او سرټکی د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي پیسل زیب په کور نامعلوم وسلوالو ډزې کړې. ځایي پولیس پې خطای دی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. بلخوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې امنیتي عسکرو د دوو ترخګرو د وجلو دعوه کړې. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادرکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې. او امریکای په افغانستان کې په انساني بحران کې غیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 322 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب په کور نامعلومو وسلوالو ډزې کړې. ځایي پولیس پې خطای دی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. د شانګلې ضلع د مارتنګ تاڼې د پولیس مشر سچو سید خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې بېګا د شپې ناوخته نامعلومو ترخګرو د ایم پی ای په کور ډزې کړي خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی اوښتی. هغه ویلي د ایم پی ای کور خالي و. په کور یې پولیس ساتونکي موجود دي او د موجودو پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا ترخګر تښتېدلي دي. د عوامي نشتلګون صوبایي جنرل سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې په پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او فیصل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کیدل. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې روانې دي. په ځایي میډیا نه راپور کیږي. عدالت او انتظامیه پرې خاموشه دي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله دواړو بیان یو دی. په دې بدامنۍ باندې یې ځان غلی کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت لیبر او کلچر صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د فیصل زیب په کور د برید غندنه کوي او د دغه پیښې پلټنې کیږي چې دا کوم خلک وو چې راغلي او بیا په خالي کور باندې یې ډزې کړې او نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل چې ترهګري په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده، د پخوا راهسې روانه ده او ترهګري ختمه نه ده، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګري کمه شوې، خو اوس ترهګر هڅه کوي چې اسان هدف په نخ کړي خو مخنیوی روان دی. نوموړي ومنله چې دا وخت په سوات، شانګله او بونیر کې د بدامنۍ خطر شتون لري، خو پوځ او پولیس په یادو علاقو کې موجود دي. د ترهګرو پر ضد عملیات او لټون کوي او امنیت قابو دي. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او مخکنی مرکزي وزیر شهریار افریدي په کور نامعلومه کسانو لاسي بم ورغورځولی و. دغه پیښې مواري چا نه ومنلې، خو روانه میاشت په سوات کې په یوه چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوي او د دغې پیښې یوه ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړی هم وجل شوی و. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلي. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د امن غوښتنې لپاره په غټه کچه باندې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د بلوچستان د ترخګرۍ د مخنیوي اداره سي ټي ډي په خوزدار ضلع کې د داعش دوه مطلوب ترخګرو د وجلو دعوه کړې ده. دوی وایي چې دا ترخګر یې په سورګ سیمه کې وجلي دي. د بلوچستان د سي ټي ډي وایان ویلي دي چې د عملیاتو په وخت یې د ترخګرو نه درنه وسله او نور مهمه توکي هم لاسته کړي دي. دوی وایي چې د خوزدار په سورګز په غرنۍ سیمه کې د خوپیا معلوماتو په اساس د موجود وسلوالو پر ضد دغه عملیات ترسره کړی شوی. دوی وایي چې په موټر سایکلو سورو وسلوالو هڅه کوله چې د سین له شهادت کوټ خارګوډي څخه بلوچستان ته واوړي. د امنیتي چارواکو له لیدلو سره سم شکمنو ترهګرو په دوی باندې ډزې وکړې او لاسي بمونه یې ور باندې ور وغورځول. د سي ټي ډي امنیتي عسکرو په ځوابي ډزو کې دغه دوه مطلوب ترهګر وجلې دي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادرکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې د 19 څخه تر 21 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحاد د پارلیمان د ځلې کمیټې درې کسیزه ډلې د پاکستان سفر کړی او په دې مهال یې د پاکستان د پارلیمان غړو د بشري حقوقو تنظیمونو د میډیا سره د تړلو دروازو شاته لیدل کتل کړي دي. د یورپي یونین لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی اس پی پلس سکیم لاندې د یورپي یونین چین مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاسرسي اڅار نه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خواست جاج اخستل وو. د ورسپانې ډان د راپور تر مخه د اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د دې کسیزه کمیټې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د یادې کمیټې غړو د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي د قانون د ناسم استعمال مخه هم ونیسي. بیانیه وایي چې د اروپایي پارلیمان غړو پاکستان ته د خپل سفر په مهال د بشري حقوقو او قانون د وزیرانو د بشري حقوقو د قومي کمیشن چارواکو د پارلیمان غړو د مدني تنظیمونو د ښځو د حقوقو فعالینو او د میډیا د کارمندانو سره لیدل کتل کړي وو او دوی سره یې خبرو کې هغوی ته د انصاف او اداري نظام تشدد د مرګ د سزا اقتصادي او ټولنیز حقوقو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د مخنیوي د مذهب او عقیدې د ازادۍ او د اظهار د ازادۍ په اړه باندې خبرې کړې دي. د اروپایي پارلیمان غړو د تشدد او په جبري توګه د خلکو د لادرکیو خلاف د قانون جوړولو عمل ګړندې کولو او د مرګ د سزا وړ جرمونو شمیرې کمولو د رحم د اپیلونو په اړه د نوي طریقې کار د لاګو کولو یا تطبیق لپاره د پرازمه او کوټلو ګامونو پرته کولو غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحاد د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان کال 2014 کې د اروپایي اتحاد لخوا ورکړل شوی جی ایس پی پلس د ترجیحي تجارتي سکیم اسانه لاندې لکم ټیکس سره خپل مصنوعات برامد کړي. پاکستان د بشري حقوقو مزدورانو لګکې د حقوقو په اړه د وویشت نړیوال کنوینشنونو لاسلیک کولو لوس کړي او د جی ایس پی پلس سکیم د کال 2023 پورې د بیا نوی کولو لپاره کارپوهان د یورپي اتحاد په شرطونو چټک او غوس عمل کول اړین ګرځي. امریکا په افغانستان کې په انساني بحران کې ګیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 322 میلیون ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ټویټر ویلي دی چې امریکا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نور نږدې 322 میلیون بشري مرستې ورکوي او دا چې دوی د افغانانو سره ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه انټونی بلینکن ویلي په دغه مرستندویه پیسو کې به 119 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت آبادۍ څنګه په کډوالو او مایګریشن خرڅ کوي او 208 میلیون ډالر به د امریکې د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لاندې په بشري مرستو مصرف کولی شي. راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروستو دغه هیواد او ګاونډي هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو څخه سیوا شوې دي. بلینکن زیاته کړې ده چې امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې په 1 مارچ د افغانستان له بشري مرستو په لړ کې په لوړه کچه غونډه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کول کیږي. وایي چې دا مرستې به په بیړنیو نغدو پیسو په نه د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارول شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دي چې دا پیسې به د ماشومانو د زیږیدنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کول شي. بلینکن ویلي دي چې د امریکا افغانستان د خلکو سره ژمنې تل پاتې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی واده ز مجاهد جواد. اوس هم د مهمو راپورونو په لور، د خیبر پښتونخوا په شمالي سیمه سوات شانګله کې د صوبایي اسمبلی د عوامي نشتل ګوند غړي فیصل زی په کور نامعلوم وسلوالو کسانو ډزې کړې خو څه مرګ ژوبله پکې نه دا وخت دی. مخالف سیاسي عوامي نشتل ګوند په واکمند ګوند تور لګوي چې واکمن ګوند وسلوالو ته پیسې ورکوي او په بدملۍ غلي دي، خو واکمن ګوند تحریک انصاف د تورونه ردوي او وایي په دغو سیمو کې پولیس او پوځ بیداره دي او حالات په کابو کې دي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د شانګلی ضلع د مارتونګ تڼې د پولیس مشر سعید خان ویډیو ته وویل بېګا د شپې نه وخته نامعلومه ترهګرو د ایم پی ای په کور ډزې کړې، خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی وخته.
پولیس اهلکار ورکړي او هغه موجود او جوابي کاروي مې هغه تښتېدلې نقصان به جانی نه شوه
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وايي په خیبر پښتونخوا کې د هر چانه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او پیسل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کېدل. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل په خیبر پښتونخوا کې د بدمنې پیښې روانې دي، په ځایي میډیا کې نه ریپورت کیږي، عدالت او انتظامیه پرې خاموشه ده. د خیبر پښتونخوا د پاکستان د تحریک انصاف او مرکزی حکومت د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله دواړو بیان یو دی او په دې بدمنې ځان غلي کړی دی.
دی ته خو د ډیرو ورځو نه ټلیفونونه کېده، ډیر زیات تنګولیم کولو. صوبایي حکومت چې دی کلاو لارې دی خلکو لور کړی دا پله ولم بتی ور کوي.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د کلتور صوبایي وزیر شوکت یوسف زیوایی د پیسلزی په کور د برید غندنه کوي او دغه پیښې پلټنې کولی شي چې دا کوم خلکو چې راغلي او په خالي کور یې ډزې کړي. نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل ترهګری په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده او د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګری کمه شوې. اوس ترهګر کوشش کوي چې اسان هدف په نښه کړي، خو مخنیوي روان دی. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر شهریار اپریدی په کور نامعلومه کسانو لاسی بمی برید کړی وو او دغه پیښې ذمواري چانه ومنلې. خو روانه میاشت په سوات کې په یو چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجل شوی وو او دغه پیښې یو ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړي هم وجل شوی وو. دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په شمالي سیمه سوات کې 13 میاشت پولیس او پوځ منلی وو چې د افغانستان څخه ځینې وسلوال بیرته خپلو علاقو ته د ستنېدو لپاره راغلي، خو دوی څارل کیږي او بدمنی او ترهګري به په هیڅ صورت ونه زغمل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د ترهګرۍ د مخنیوي اداره سی ټی ډی د زلې خدار په سورګز سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې دوه تر ټولو مطلوب ترهګر وژل شوی دی. د سی ټی ډی د بلوچستان ویان وویل د عملیاتو په ترڅ کې په پراخه کچه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته داعش، تونلارې مذهبي ډلې، طالبان او بلوس وسلوالې ډلې فعالیت کوي، خو حکومت وایي چې اوس امنیتي وضع تر کنټرول لاندې ده. په دې اړه نور حال بلوچستان څخه د دې خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وایي دغه عملیات له کوټې څخه د سویر په لور د 300 کیلومتره په واټن باندې په خوزدار کې ترسره شو. په بلوچستان کې کونټر ټیریزم وی چې د ځله خوزدار د سورګز په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې و دوی ته خبر ورکړل شو چې دالته په سیمه کې د وسلوالو تراګرو یو ډله موجودیت لري چې حکومت ته لوړاندې مطلوب تراګر وو. کونټر ټیریزم د څنګه ویاند وی چې دوی د خوزدار د سورګز غرنۍ سیمه ته خپلې ډلې واستولې. هلته دوی پر لوی لارو باندې پلټنې کولې چې پر موټرسایکل سپاره وسلوال چې د سند شداتکوټ شارګوټي څخه و بلوچستان ته درننوتلو تکل کوي. د امنیتي ادارو له لیدلو سره سم شکمن تراګرو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې وکړي او لاسیز بمې هم ور باندې وغورځوي. د سی ټی ډی له خولې چې بیا دوی ځوابي ډزې وکړي، دوه مطلوب تراګر ووژل شو. سی ټی ډی وی چې درې وسلوال وتښتېدل. کونټر ټیریزم ډیپارټمنټ وی په دغو عملیاتو کې یو وژل شوی کس متی الله هم موجود چې مشهوره په بسم الله باندې وو. د دوی له خولې چې د ده پر سر باندې د حکومت له لوري 100,000 روپۍ جایزه ایښودل شوې وه او نوم یې په خطرناکه وسلوالو کې شامل وو، خو د دویم پیژندګلوي لا تر اوسه پورې نه ده سوې. د سی ټی ډی چارواکي دعوه کوي چې دواړه وژل شوي وسلوال د داعش له لغوه شوي وسلوال سازمان سره تړاو لري، خو خپلواکو سرچینو بیا د دې پخلی نه دی کړی. په بلوچستان کې پر سی ټی ډی باندې د بلوچ ملتپالو له لوري څخه پر دوی باندې تور لګول کېږي چې دوی له وړاندې وسلوال نیولې وي، بیا یې ووژني او وایي چې دوی په مقابله کې وژل شوي دي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. سی ټی ډی دا خبره هم کوي چې له تراګرو څخه درنه وسله هم ترلاسه کړې ده چې په دوی کې مشینګن، توپنچا، مرمۍ، 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ریموټ کنټرول، یو موټرسایکل او نور مهم توکي شامل دي. په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه امنیتي وضع ډېره خرابه ده. دلته داعش، تندروه سنی مذهبي ډلې، طالبان او بلوچ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې هم دلته پر امنیتي سرتیرو باندې تر دیر زیات بریدونه تر سره سوی دي د چلويشتو امنیتی اسکرو په شمول تر اتیا زیات ولسی خلکو جل سوی دي خو حکومت به وی چې اوس امنیتی وزه کنټرول ده او د پخوا په پرتله باندې دلته د نامنې پیښې ډېرې کمې سوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټان.
د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال په سوات کې د طالبانو د بیا مخې ته راتللو او ترهګرۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او شهباز شریف ته یې خواست کړی چې په افغان طالبانو زور راوړي چې هلته پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ختم کړي او مېرمنو ته د کار کولو حق ورکړي. د نیویارک نه د ډیوی خبریال فضل الله پرې راپور استولی.
د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د نوبل جایزه ګټونکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزئی سره د کات کړې دي. ملاله یوسفزئی په ټولنیزو رسنو ټویټر لیکلي، د لیدو په مهال دوی په پاکستان کې د سیلاب د طالبانو په سواد کې بیا راتګ په پښتونخوا کې په ترهګرۍ او د افغانستان جنو د تعلیم په اړه خبرې اترې کړې دي. ملاله وایي د پاکستان د لومړي وزیر سره د هغې په پلرنۍ سیمه سواد کې د طالبانو د بیا را پیدا کېدو په اړه اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې ولس بیا ترهګري او کډوالي نشي زغملی. هغوی ته امنیت پکار دی. د پاکستان هر تن باید انصاف ولري او محفوظ ژوند تیر کړي. هغه وایي د پاکستان لومړی وزیر سره د افغانستان د نجونو په اړه هم خبرې کړې دي او له هغې خواست کړې چې په افغان طالبان زور راوړي چې نجونه ښوونځو ته پرېږدي او مېرمنو ته د کار حق ورکړي. نن افغانستان یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز دی. پاکستان باید د مېرمنو د حقونو او نجونو د تعلیم سره ودرېږي. ملاله یوسفزئی په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پاکستان د قرض فشار کم کړي او په سمدستی توګه انساني مرستې وکړي. هغه وایي په پاکستان کې په زرګونو ښوونځي سیلاب تباه کړي او په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې شوي دي. مرستې باید په بیړني توګه د سکولونو او په خصوصي توګه د نجونو د ښوونځو لپاره وشي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
په خیبر پښتونخوا کې د مؤمن نشتال ګوند او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي کله نه چې مؤمن نشتال ګوند په صوبایي حکومت د پیسو ورکولو تور پورې کړی دی او د وسلوالو په غلي پاتې کېدو یې نیوکې زیاتې کړې دي، نو ورسره په مؤمن نشتال ګوند لفظي حملې هم زیاتې شوې دي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې.
په 18 سپتمبر د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان په ضد سپور استغی ویلوي او دغه سي د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه او تیر ورځ د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعات او سلاکار بیرستر محمد علي سیب هم دغه سي الفاظ تکرار کړیو. په جواب کې ایمل ولی خان ویلو چې د بدو الفاظو کارولو په زیاده دغه د پښتنو جواب ورکړل شي کوم چې د راپور ته کړی دي.
چې د پی ټی آی د حکومت او د پیښور تیر کور کمانډر د جنرال فیض په مشرۍ کې جدید دہشتگرد سره څه قسمه بیانې معاهده شوی دی هغه د قوم ته مهمه ځکه چې کو زما قام نن د سقور نم تیریږي کو هغه په سواد کې دی کو هغه په جوړ کې دی کو هغه په هر ځای کې دی اگر اته کې چرګو په نتیجه کې تیری اته کې د چرګو په نتیجه کې ډیر لوی لوی دہشتگرد چې قانون نه رها کړی شي اته کې چرګو په نتیجه کې د بارډر نه دیکھو خلق را بللی شي.
سیرون کې وای په یو بل لفظي گزارونو کې د صوبې مهمه مسلې د پامه غورځېدلې. دا خبرې په داسې حال روانې دي چې په خیبر پښتونخوا کې د روزانه په حساب د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي. ویل کیږي چې په سواد دیر ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، بونیر او په قبایلی ضلعو کې ځای په ځای وسلوال لیدل کیږي او عملیات کوي. د روانې میاشتې د دوه منیټې نه راپدې خوا په خیبر پښتونخوا کې تحریک طالبان پاکستان نږدې د دیشتو بریدونو ذمہواري منلې ده. د صوبای او وفاقي حکومت او عسکري چارواکو لخوا ویل کیږي په سوات او نورو سیمو کې د وسلوالو شتون د اپواګانو په شکل کې د اندازې نه زیات خودل کیږي. سیړونکو وایي د سیاسي ګوندونو لفظي شخړې د ترګریشن مهمه مسلې نه پامړولې او په پیښور کې خبريالې پردان علي دی وته ویل کيو خو د تحریک انصاف د غړو لخوا سپور استغي ویل کیږي، نو په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سي خبرې مخې ته راځي کوم چې د خیبر پښتونخوا د سیاسي روایتو خلاف دي.
خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې چې کوم یو روایت وو یو بل احترام هغه زما خیال ده ختم شوه دی، او دا سلسله نن نه ده، دا خو تاسو وګورئ چې سو کالو نه دا شی چې داسي روان شوه دی.
پرزان علی وای د ټول وړاندې پاکستان تحریک انصاف د مخالفه ګوندونو د سیاسي مشرانو په ضد بدل پاس کارول پیل کړی، او په جواب کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام هم دغه سیل پاس کارول پیل کړي چې لامل یې مهمه ولسی مسلې د بحث نه شاته پاتې کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي نړۍ باید له پاکستان سره په قرضو بیرته ورکولو کې نرمي وکړي. بل اړخته فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو پر راغتیاي ادارې یو رپورت جوړ کړی چې پاکستان باید له سیلاب وروسته د قرضو بیرته ورکول وځندوي، خو یو ان ډی پی لا هم د دې رپورت پخلی یا تردید نه دی کړی. د نیویارک نه د ډی بی خبريال فضل الله پرې راپور استولای.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي کومالدار هیوادونه د سیلاب ځپلي هیواد پاکستان مرستي ونه کړي حالات به لا نور هم خراب شي. هغه د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر او اروپایي مشرانو څخه هم غوښتنه کړې چې له دوی سره مرسته وکړي. ویلي دي نړۍ څنګه دا هیله کول شي چې پاکستان به په خپلو خپو ودرېږي، دا ممکنه نه ده. د جمعې پر ورځ د بلومبرګ چی وی سره په یو مرکه کې شهباز شریف د پیرس کلب یا هغه هیوادونه چې قرضې ورکوي او نور څخه د پاکستان قرضې بیرته ورکولو لپاره د ځن غوښتنه هم کړې. شهباز شریف ویل پاکستان په هغه لس هیوادونو کې چې د موسمی بدلون تر ټولو زیات ښکار دی، او په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لپاره د غږ پورته کول لپاره د امریکایي صدر جو بایدن مننه هم وکړه. د قرض بیرته ورکولو د ځن د غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د جمعې پر ورځ فینانشل ټایمز رسپانډ په یو رپورت کې ویلي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی یو رپورت جوړ کړی چې په کې ویل شوی پاکستان باید د سیلابونو د تباهۍ وروسته د نړیوالو قرضو بیرته ورکول وځي. بل لغتا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم وی او ای دی وسره په خبرو کې ویلي پاکستان خپل پالیسی لري، دا باور هم لري چې خپل معاشي ستونزې هواري کړي او د سیلاب لامل به د قرضو بیرته ورکول کوم ستونزې ناراضي.
موږ پوره باور یو او په دې اړه هیڅ تاسو سوال نشته، ځکه چې داسې فیصله د یوې پالیسۍ لاندې کیږي او تر اوسه داسې هیڅ نشته. موږ به خپلې وړې معاشي ستونزې هوارې کړو، او تر څو چې د سیلاب نه د تباهۍ خبره ده نو په دې اړه به موږ نور وسایل کاروو، قومي او نړیوالې وسیلې به هم کاروو چې د دې حالاتو مقابله وکړو. دا به زموږ په قرضو هیڅ اغیز نه پریباسي.
الجزیرہ ٹی وی په خپل یو رپورت کې ویلي د پاکستان د مالی وزارت یو تند نوم نه خودلو په شر د یو ان ڈی پی داسې کوم رپورت رد کړی دی، او یو ان ڈی پی لا هم په دې اړه کوم پخله یا تردید نه دی کړی. د یاد ور ده چې د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف لخوا تیر میاشت د پاکستان لپاره یو ارب او ولس کروڑ ډالرو مرسته د لوی انتظار وروسته اعلان شوی و، او د آی ایم ایف وروستي رپورټونه وایي په راتلونکي مالی کال کې د پاکستان دوه خیزه قرضه و ارب ډالرو ته رسیدلی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په دغه مرکه کې دا هم ویلي وو چې هغه به چین ته هم خواست کوي چې د قرضو په اړه ورسره نرمي وکړي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼه پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د اروپای اتحاد د پارلمان د بشري حقوقو کمیټې غړو د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادرکې یو خلاف قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. د روان میاشتې د 19 څخه تر 20 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپای اتحاد د پارلمان ځلي کمیټې درې کسیزې ډلې پاکستان ته تللی او په دې مهال د پاکستان د پارلمان غړو بشري حقوقو تنظیمونو او د میډیا سره تړلو ادارو استادو سره لیدل کړی دي. د اروپای کمیشن لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د اروپای ټولنې مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاس رسی څارنه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خاص ارزولو. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د ورسپانډان د رپورت تر مخه د یورپی کمیشن لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقوقو په اړه د یورپی پارلمان درې کسیزه زیلی کمیټې پلاوی د سپتمبر د 19 نه د 20 نیټې پورې د پاکستان سفر کړی او د سره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د پاکستان ترجیحي تجارت ته د لاسرسي د اسانه سارن غوس پړاو ته رسیدلې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د یورپی یونین د پارلمان په درې غړو غړې زیلی کمیټې د پاکستان په حکومت دا غږ هم کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه هم اونیسی. یورپی یونین د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان د جی ایس پی پلس سکیم اسانه لاندې په یورپی اتحاد کې شامل هیوادونو ته بغیر د ټیکس نخپل شیان برامد کوي. پاکستان د بشري مزدورانو او د لګکو د حقونو په اړه لوس کړي چې ویش نړیوال کنوینشنونه به هم لاسلیک کوي. د یورپی یونین په دې اعلامیه کې ویل شوی چې کمیټې د تشدد او په جبري توګه د خلکو لادرکه کولو خلاف د قانون جوړولو عمل د لانور غړندې کولو د مرګ د سزا قابل جرمونو شمیره راکمولو او د رحم اپیلون لپاره د نوې طریقې کار په لاګو کولو هم زور ورکړي. قانون پوها او د لادرکتنانو د قضیو پیریوي کوونکی وکیل کرنل ریټایر انعام الرحیم وایس اف امریکا ډی وسر خبرو کې ویل په زور د خلکو لادرک کولو عمل جرم ګرځولو لپاره قانون دا وخت د سېنات په یو کمیټې کې د بحث لاندې دی او وزیر اعظم شهباز شریف هم په دې وروستو کې اسلام آباد های کورټ ته باور ورکړی وو چې په جبري توګه د خلکو د لادرک کولو عمل خلاف قانون جوړوي.
په تمام انټرنیشنل فورم په اس المیہ کا یس جرم کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کئی حکومتی ادارے ملوث ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں.
ہغوائی پاکستان کی یو جمہوری حکومت دے او ہغا ددی عمل جرم گرزول لوز ہم کڑے ددی عمل لقبل پنڑیوال کچ د پاکستان نوم بدنامی گی ولی چی پنڑیوال کچ پاکستان سره ددی جرم ہز جواب نشتا زکہ چی یو شمیر حکومتی ادارے د خلق کو لادرک کول جرم کی ککڑی دی. د یورپی یونین د کمیٹے پدی اعلامیہ کی ویلی شوی چی پاکستان دے د صحافیانو تحفظ قانون او د مدني ټولنې تنظیمونو د کار پلار کې پراته خندان هم ختم کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال طاهر امین دیوتوي یورپی یونین د جی ایس پی پلس سکیم کال 2014 کې د پاکستان لپاره منزور کړي وو او د دې سکیم موده راتلونکي کال 2023 کې ختميږي. هغه وایي دا سکیم د پاکستان لپاره انتهایی ګټور دی او د دې سکیم لاندې یورپی هیوادونو ته د پاکستان نږدې 80% برآمدات بغیر د کم ټیکس لیګل کېږي.
$4.5 بلین پوری پاکستان پہ ایکسپورٹس کے ددی سرا آغا انکریز راغلے دے اوور آل چکم ایکسپورٹس کے اثرات کو ڈیر زیاد تھی اور پازیٹیو اثرات چی اور داغی سرا یہ خدا رہے چیزوں گا انڈسٹری آغا ریوائیول شو دے جی ایس پی پلس نے مخ کے بتا سکتا پھر چیزوں گا ڈیرا انڈسٹری چکم دا آغا بنگلہ دیش تھا یا ویتنام تھا آغا شفٹ کے دلا کہ کھلے چمنگ تھا جائے جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں لو شو نہیں خمنگ تھا اوپن مارکیٹ میں لو شو پمنگ باندھ چکم ڈیوٹیز ٹیکسز آغا معاف دے شو.
د دې ترڅنګ د یورپی یونین د پارلمان غړو پاکستان کې د کورنی تشدد د ماشومانو څخه د مشقت اغستو او د جنکو په کومبري کې د ودونو لپاره هم د غوس ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی بی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا یو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې زه شپږ منتاستار کلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب په کور نامعلومو وسلوالو ډزې کړي. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. بلخوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې امنیتي عسکرو د دوو ترخګرو د وجلو دعوه کړي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټې غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو په ستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادرکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې. او امریکې په افغانستان کې په انساني بحران کې غیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 320 میلیونه ډالرو د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې د عوامي نشتلګون سره تعلق لرونکي صوبایي اسمبلی غړي فیصل زیب په کور نامعلومو وسلوالو ډزې کړي. ځایي پولیس پې خطایدی او وایي چې په ډزو کې کوم تاوان نه دی اوښتی. د شانګلي ضلع د مارتنګ تاڼې د پولیس مشر سچو سید خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې بېګا د شپې نه وخته نامعلومو ترخګرو د ایم پی اے په کور ډزې کړي، خو کوم ځاني او مالي تاوان پکې نه دی اوښتی. هغه ویلي د ایم پی اے کور خالي وو، په کور یې پولیس ساتونکي موجود دي او د موجودو پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا ترخګر تښتېدلي دي. د عوامي نشتلګون صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک وایي چې په پښتونخوا کې د هر چا نه د بتو یا قلنګ غوښتنه کیږي او فیصل زیب ته هم د ډیرو ورځو نه داسې ټلیفونونه کیدل. وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې روانې دي، په ځایي میډیا نه راپور کیږي، عدالت او انتظامیه پرې خاموشه دي. د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف حکومت او مرکزي حکومت د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله دواړو بیان یو دی، په دې بدامنۍ باندې یې ځان غلی کړی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت لیبر او کلچر صوبایي وزیر شوکت یوسف زی وایي د فیصل زی په کور د برید غندنه کوي او د دغه پیښې پلټنې کیږي چې دا کوم خلک وو چې راغلي او بیا په خالي کور باندې یې ډزې کړي، او نوموړي په صوبه کې د بتو یا قلنګ ورکولو خبره رد کړې ده. وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل چې ترهګري په دې سیمه کې د اوس څخه نه ده، د پخوا راهسې روانه ده او ترهګري ختمه نه ده، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ او توان له امله ترهګري کمه شوې، خو اوس ترهګر هڅه کوي چې اسان هدف په نخه کړي، خو مخنیوی روان دی. نوموړي ومنله چې دا وخت په سوات، شانګله او بونیر کې د بدامنۍ خطره شتون لري، خو پوځ او پولیس په یادو علاقو کې موجود دي، د ترهګرو پر ضد عملیات او لټون کوي او امنیت قابو دي. یو شپه وړاندې په کوهاټ کې د تحریک انصاف د یو مشر او مخکنی مرکزي وزیر شهریار افریدي په کور نامعلومه کسانو لاسي بم ورغورځولی وو. د دغه پیښې ذمهواري چا نه ومنلې، خو روانه میاشت په سوات کې په یوه چاودنه کې د ځایي امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اتو نورو کسانو وجل شوی، او د دغې پیښې یوه ورځ وروسته په وسلوال برید کې د پخوانی امن کمیټې بل غړی هم وجل شوی وو. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلي. په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امن غوښتنې لپاره په غټه کچه باندې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. د بلوچستان د ترخګرۍ د مخنیوي اداره سی ټی ډی په خوزدار ضلع کې د داعش دوه مطلوب ترخګرو د وجلو دعوه کړې ده. دوی وایي چې دا ترخګر یې په سورګه سیمه کې وجلی دي. د بلوچستان د سی ټی ډی وایان ویلي دي چې د عملیاتو په وخت یې د ترخګرو نه درنه وسله او نور مهمه توکي هم لاسته کړي دي. دوی وایي چې د خوزدار په سورګز په غرنۍ سیمه کې د خوپیه معلوماتو په اساس د موجود وسلوالو پر ضد دغه عملیات ترسره کړی شوی. دوی وایي چې په موټر سایکل سورو وسلوالو هڅه کوله چې د سین له شهادت کوټ خارګوډي څخه بلوچستان ته واوړي. د امنیتي چارواکو له لیدلو سره سم شکمنو ترهګرو په دوی باندې ډزې وکړي او لاسي بمونه یې ور باندې ور وغورځول. د سی ټی ډی امنیتي عسکرو په ځوابي ډزو کې دغه دوه مطلوب ترهګر وجلی دي. اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د کمیټي غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقوقو پستونزو د کوټلو ګامونو پورته کولو او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لادارکیو خلاف د قانون جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میاشتې د 19 څخه تر 20 نیټې پورې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحاد د پارلیمان د ځلې کمیټې درې کسیز ډلې د پاکستان سفر کړی او په دې مهال یې د پاکستان د پارلیمان غړو د بشري حقوقو تنظیمونو د میډیا سره د تړلو دروازو شاته لیدل کتل کړي دي. د یورپي یونین لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې د دې یاد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جی ایس پی پلس سکیم لاندې د یورپي یونین مارکیټ ته د پاکستان په ترجیحي بنیاد د تجارتي لاسرسي څارنه کول او راتلونکي کې د یاد سکیم لپاره د پاکستان د خواست جاج اخیستل وو. د ورځپاڼې ډان د راپور تر مخه د اروپایي اتحاد د پارلیمان د بشري حقوقو د دې درې کسیز کمیټې په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د یادې کمیټې غړو د پاکستان په حکومت باندې غږ کړی چې په هیواد کې د مذهب د سپکاوي د قانون د ناسم استعمال مخه هم ونیسي. بیانیه وایي چې د اروپایي پارلیمان غړو پاکستان ته د خپل سفر په مهال د بشري حقوقو او قانون د وزیرانو د بشري حقوقو د قومي کمیشن چارواکو د پارلیمان غړو د مدني تنظیمونو د ښځو د حقوقو فعالینو او د میډیا د کارمندانو سره لیدل کتل کړي وو او دوی سره یې خبرو کې هغوی ته د انصاف او اداري نظام تشدد د مرګ د سزا اقتصادي او ټولنیز حقوقو ترڅنګ د کورنۍ تشدد د مخنیوي د مذهب او عقیدې د ازادۍ او د اظهار د ازادۍ په اړه باندې خبرې کړې دي. د اروپایي پارلیمان غړو د تشدد او په جبري توګه د خلکو د لادارکیو خلاف د قانون جوړولو عمل ګړندی کولو او د مرګ د سزا وړ جرمونو شمیرې کمولو د رحم د اپیلونو په اړه د نوي طریقې کار د لاګو کولو یا تطبیق لپاره د پر ازمه او کوټلو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحاد د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکیټ دی او پاکستان کال 2014 کې د اروپایي اتحاد لخوا ورکړل شوی جی ایس پی پلس د ترجیحي تجارتي سکیم اسانه لاندې لکم ټیکس سره خپل مصنوعات برامد کړي. پاکستان د بشري حقوقو مزدورانو لګکې د حقوقو په اړه د وویشت نړیوال کنونشنونو لاسلیک کولو لوس کړي او د جی ایس پی پلس سکیم د کال 2023 پورې د بیا نوی کولو لپاره کارپوهان د یورپي اتحاد په شرطونو چټک او غوص عمل کول اړین ګرځي. امریکا په افغانستان کې په انساني بحران کې غیر خلکو د مرستو لپاره د نورو 322 میلیونه ډالر د بشري مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټویټر ویلي دی چې امریکا په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نور نږدې 322 میلیونه بشري مرستې ورکوي او دا چې دوی د افغانانو سره ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه انتونی بلینکن ویلي په دغه مرستندویه پیسو کې به 119 میلیونه ډالر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت آبادۍ څانګه په کډوالو او مایګریشن خرڅ کوي او 208 میلیونه ډالر به د امریکې د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لاندې په بشري مرستو مصرف کولی شي. راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرو څخه سیوا شوې دي. بلینکن زیاته کړې ده چې امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې په 1 مارچ د افغانستان له بشري مرستو په لړ کې په لوړه کچه غونډه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کول کیږي. وایي چې دا مرستې به په بیړنیو نغدو پیسو په نه د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارول شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دي چې دا پیسې به د ماشومانو د زیږیدنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کول شي. بلینکن ویلي دي چې د امریکا افغانستان د خلکو سره ژمنې تل پاتې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
امریکا د افغانستان له خلکو سره د نږدې 322 میلیونو امریکایي ډالرو تازه بشري مرستې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه خبر خپور کړی دی. په دې اړه نور حال زموږ د همکار عدنان رشید څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر ټویټر لیکلی امریکا په افغانستان او گاونډي هیوادونو کې د افغانانو لپاره نوري نږدې 320 میلیون ډالرو بشري مرستې ورکوي. هغه وايي موږ د افغانانو سره ژمن یو. د خاقلی بلینکن په وینا په دغه مرستندویا پیسو کې به 119 میلیون ډالر د امریکای د بهرانو چارو د وزارت د آبادی څنګه په کډوالو او ایمیګریشن باندې خرڅ کوي او 208 میلیون ډالر به د امریکای د نړیوالې پرمختیا د ادارې د لارې په بشري مرستو مصرف کول شي. ویل شوی په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته د دغه هیواد او ګاونډي ملکونو سره د امریکا بشري مرستې د 1.1 ارب ډالرونه سیوا شوې دي. خغلی بلنکن زیاته کړي امریکا افغانانو ته ژمنه ده او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې په 1 مارچ د افغانستان لپاره د بشري مرستو په غرض راغونډ شوي غونډه کې خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکې د بهرانو چارو وزارت ویلي دا تازه امریکایي مرستې به د بشري مرستو نړیوالو ادارو، د ملګرو ملتونو د آبادۍ فنډ، د کډوالو لپاره نړیوالې ادارې او ګاونډي ملکونو کې د افغانانو په مرستو خرڅ کولی شي. ویل شوي دا مرستې به په بیړنو نقدو پیسو، پناه، د صحت اسانتیاوي او بیا بحالۍ په کارونو کې کارولی شي. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوي دا پیسې به د ماشومانو د زیږنې په مهال د ښځو په اړینه تحفظ او صنفي بنیاد د تشدد د مخنیوي لپاره خرڅ کولی شي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي دا مرستې به په پاکستان او ګاونډي ملکونو کې د افغان کډوالو او کوربه ټولنې د صحت، خوراک او کرونا د معاینې او ویکسینو لپاره هم کارول کیږي. بلینکن ویلي امریکا د افغانستان د خلکو سره ژمنه تل پاتې ده. هغه زیاته کړه امریکا د جنس، نسل، مازوري، مذهب او پیشې پرته د اړینو خلکو سره مرستې کوي. د نوموړي په خبره امریکا د نړیوالو مرستو په لړ کې د نورو مرستو کوونکو هرکلی کوي او په دې خبرې ټینګار کوي چې په خلاص مټ د افغانستان د خلکو لپاره بشري مرستې دوامداره وساتل شي. بلخوا د جمعې په ورځ وایټ هاوس اعلان کړی چې د امریکا صدر جو بایډن د افغانستان لپاره د غیر ناټو اتحادي حیثیت هم ختم کړی دی. دغه بیان زیاتوي چې د امریکا صدر د اساسي قانون او د نورو قوانینو د اختیاراتو د مخې دغه فیصله کړې ده. د دې وړاندې صدر بایډن په یو لیک کې کانګرس او د استازو مجلس ته د یادی پریکړې په اړه خبر ورکړی و. یاد دې وي امریکا د افغانستان لپاره د غیر ناټو اتحادي حیثیت اعلان کړی و چې مقصد یې د کابل او د واشنگتن ترمنځ اقتصادي او دفاعي اړیکو لپاره لار هوارول و.
افغانستان کې د ریلوی اتارټی چارواکي وایي د چین څخه د منځنۍ اسیا د لارې په سوداګریزو توکو بار لومړی اورګاډی په 11 ورځو کې د بلخ حیرتان سیمې ته رسیدلی دی. چارواکي وایي په دې نوې اقتصادي راهداري به راتلونکو 3 میاشتو کې د چینایي توکو د 3.5 زرو نه تر 15 زره کنټینر مال افغانستان ته راوړل شي. افغان تجاران خوشبین دي چې د نوې اقتصادي راهداري فعال کېدو له وجې به د افغانستان تجارت نور هم وده وکړي او چین ته د افغاني صادراتو کچه به لوړه شي. نور تفصیل له پیښور نه د دې خبريال عبدالرزاق راکوي.
د چین څخه د سوداګریزو شیانو بار لومړی اورګاډی د افغانستان حیرتان سیمې ته را رسیدلی. افغان چارواکي وایي په تجارتي سامان بار دغه اورګاډی د چین، کرغستان، ازبکستان او د افغانستان په نوي اقتصادي راهداري د نورو لارو په پرتلا په کم وخت کې سامان را رسولې دي. په دې حق لا د افغانستان د ریلوي اتارټي مشر بخت الرحمن شرافت وایس اپ امریکا ډیونی واستوي
د بند کنټینرونو او د چین څخه راوړل شوی د افغانستان دا مسیر چې دا اوس کوم اورګاډی باندې رالی افغانستان ته الحمدلله چې ډېر مختصر او لنډ مسیر ده. دا هغه مسیر چې مخکې به مالونه باندې راتلو یا د ګوادر لارې یا کراچي لارې یا کوم بل لارې څخه هغه مسیر ته یعنی په مراکبو سره مختصر اقتصادي مسیر ده. موږ 15 ورځې 14 ورځې پورې اټکل کړو چې مالونه باندې چین څخه افغانستان ته رسیدو. الحمدلله غزمر د اټکل نه ډېر په کم وخت کې مالونه راورسېدي، یعنی 10 ورځې کې
افغان سوداګر وایي د چین او افغانستان ترمنځ کلنیز تجارت نږدې 1.5 بلیون ډالر ریکارډ شوی. دی وایي د نوې راهداري کارولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نور هم وده وکړي. وایس اپ امریکا ډیوا سره خبرو په مهال د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د ګډ چمبر مشر خان جان الکوزی ویناوه
دته خوشبین پدې او چې زمونږ صادرات پزید شي، یعنی صادرات چې مونږه اکثرا وخت مونږه دغه یو قسم معدن د تلکو په نامه باندې چې دا شوکانې ورته وي هغه مونږه چین ته لیږو د کراچۍ د لارې نه اکثرا وخت په ډیر تیریږي، او همدارنګه مرمر زمونږه رخام او مرمر جلغوزي به مونږ دغه لارې نه لاړ شي. نو ګټې ډېرې دي او دا هر څومره چې لارې ډېریږي په کوریډور کې په هغه اندازه باندې د اقتصاد په ګټه خبره ده.
نو موري زیاته کړه د دې راهداري په مرسته سره تجارت کولو کې به د نورو لارو په پرتلا د سوداګرو کم خرچه کیږي.
د کورونا د وجل نه چې اوس شپن کمپنۍ په خایو کانټینر با تقریبا په 1200 تر 1500 ډالر پورې تر کراچۍ را رسیدو اوس پر 4000 ډالر را رسیدي، یا د دینم کله کله اضافه چې کشته پیدا نشي نو دا لاره یو څار ځانه ده، داسې تقریبا داسې یو شل 15% د بهر د لارې نه ارزانه ده او بل وخت کم لګیږي. نو مونږ دا نه غواړو چې د یوې لارې نه استفاده وکړو، هم به د بهر د لارې نه استفاده کوو او هم به د دې لارې نه.
د افغانستان د ریلوی اتارټۍ د مشر تر مخه راتلونکو درې میاشتو کې به د چین څخه په دغه راهداري د 3500 تر 5000 کنټینر مال افغانستان ته راوړل کیږي. هغه وایي د روان کال پای پوري په راهداري د تجارت جاج اغستو وروسته به د غسلور هیوادونه په دې اړه یو اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین د روس لخوا د اوکراین د څلور نیول شویو سیمو له ځانه سره د یو ځای کولو لپاره د جمعې په ورځ پیل شوی ریفرنډم یو خیانت بللی دی. ځینې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې رای ورکوونکي د ګواښونو او د ځورونو سره مخ شوي دي. بلخوا په زرګونو روسان د هیواد نه د وتلو هڅه کوي، چېرته چې روس د عامو خلکو په پوځ کې د شاملېدو بهیر پیل کړی دی. په دې اړه د وایس اف امریکا رپورټ ته د ډیبي خبریال ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکرين په لوهانسک، خیرسون او د زپوريزيا او دونیسک هغه علاقې چې روس نیولې دي، په هغه کې د جمعې د ورځې نه تر د نهه یا سه شنبه د ورځې پورې ووټ کیږي. په دې ووټونو کې دا پوښتنه ایښودل شوې ده چې د روس برخه جوړېدل غواړي یا نه. په روس کې د اوکرين د کډوالو لپاره هم د ووټ بندوبست شوی دی. یورپ او اوکرين د ووټونو د نړیوال قانون سرغړونه بلي. د یورپ د همکارۍ او تحفظ لپاره ادارې یا اورګنایزیشن فار سکیورټی اند کوآپریشن ان یورپ په یو بیان کې ویلي دي چې په اوکرين کې انتخابات یا ریفرندم د قومي قانون او نړیوالو معیارونو مطابق په دغو علاقو کې قانوني اختیار لرونکي چارواکي اعلانولې او کولی شي، ځکه دا ټاکل شوی ریفرندم به غیر قانوني وي. د اوکرين چارواکو ویلي دي چې تر د ووټ ختمېدو پورې د نیول شوو علاقو نه څوک هم بهر وتلو ته نه پرېښودل کیږي. دا وسله ډلې کور په کور ګرځي او خلک ووټ ته په زور راوباسي، او سرکاري کارکوونکو ته هم ویلي شوي دي که دوی رای ور نه کړل نو د نوکریو نه به یې وباسي. د لوهانسک ګورنر سره هادي ویلي دي چې د ستروبلسک خلک په کور دننه ساتل شوي دي او په زور د کور نه د ووټ د پاره بوتلل کیږي. د اوکرين ځینې چارواکي غواړي خلک دې د روس یا روس پلو خلکو ته خپل دروازې خلاصې نه کړي. امکان دی د ووټ د عمل مکمل کېدو نه پس په سمدستي ډول د ریفرندم نتیجې اعلان شي، او دا بیخي یقیني ده چې نتیجه به د روس سره د یو ځای کېدلو په حق کې وي. دونیسک د روس ملاتړي مشر ډینیس پوشلند ویلي دي چې دونباس روس ته او دوی خپل کور ته واپس تانه شوي دي. پوشلند زیاتوي چې د اتو کالو راهسې دوی د روس سره د شاملېدلو د ریفرندم انتظار کوله، او دوی د روس برخه ده او اوس یوازې د جګړې د ګټلو په انتظار دي. اوکرين ویلي دي چې د دوی په علاقو د روس قبضه به کله هم ونه مني. دا ریفرندم ډېر پتا دې سره کیږي، ځکه چې د دې میاشتې په شروع کې اوکرين د روس نه نیول شوې علاقې په تیزه سره بیرته اخستل شروع کړي دي. د دې سلورو علاقو د روس سره د شاملېدلو وروسته روس بیا په دغو سیمو کې د اوکرين عملیات د روس خلاف حمله اعلانولې شي، او داسې بیا د خپل تحفظ لپاره جوهري وسله د استعمال هم جایز ګڼل شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو وینا کې ویلي دي چې مغرب د روس تباهي غواړي، ځکه دوی به د روس او د روس د اولس د تحفظ لپاره د خپل توان مطابق هر څه استعمالوي. د روس د خوا 300,000 اضافي ځواکونه په اوکرين کې خصوصي پوځي عملیاتو ته د ورلېګلو د اعلان نخکاریږي چې کرملین په جاري شخړه کې برلاسه پاتې کېدل غواړي. د انسټیټیوټ فار دی سټډیز آف وار تر مخه د روس د خوا د موبایلایزیشن کمپین یا د متحرک کولو کمپین امکان نه لري چې خو ځواکونه روس ته ورکړي او بل دا چې د خلکو عکس العمل هم را پارول شي. داس رپورټونه هم را مخته شوې دي چې عام ولس پوسټ کې د شامل دلو د عمل نه د بچ کېدلو لپاره د روس نه کډې کوي. د صدر پوتن د اعلان په ضد په ماسکو او د روس په نورو ښارونو کې مظاهره شوې دي او پولیس یو شمېر احتجاج کوونکي گرفتار کړي دي. په نړیواله کچه د صدر پوتن اعلان چې اضافي ځواکونه متحرک کوي داسې لیدل کېږي چې روس تاوتریخوالی زیاتوي او د اټومي وسلو د کارولو دړک کوي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د متحده قانونو د سیکورټي کونسل یا د امنیتي شورا غړو ملکونو د روس غندنه وکړه چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي. دغه ملکونو د روسي ځواکونو د متحرک کېدو او د صدر پوتن د اټومي وسلو د استعمالولو دړکه هم وغندله. د متحده قانونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډه کې د سیکورټي کونسل د غړو ملکونو د خارجه وزیرانو خصوصي ناست دیتا. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن وویل د کونسل هر غړي ملک دی دا واضح پیغام ورکړي چې داسې ډول غیر سمووارانه اټومي دړکې د ودرول شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټیرش ویاند ویلي مشر یې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د جمعې په ورځ په نیویارک کې لیدلی دی او په ایران کې د احتجاج کوونکو خلاف د امنیتي ځواکونو د سلوک او بشري حقونو په اړه ورسره خبرې کړي. نور حال تاسو ته د وایس آف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د متحده قانونو سیکرټری جنرال ویاند سټیفان ډوجارک میډیا ته ویلي ګوټیرش د ایرانی صدر سپناسته کې یو شمېر مسلې راپورته کړي چې پکې یو د بشري حقوقو په اړه هم ده. ډوجار کویلی سیکرټری جنرال د روان پور امن احتجاجونو خلاف د زور په استعمال باندې اندېښمن دي چې پکې په ایران کې په درجنونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. هغه په ایرانی امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړو چې د غیر ضروري او نامناسب زور د استعمال نه دي ډډه وکړي او د مظاهره کوونکو سره دي د زغم نه کار واخلي. د ایران د سرکاري ټلویزیون د شمیرو تر مخه په دغه ملک کې په وروستیو مظاهرو کې لږ نه لږ 15 احتجاج کوونکي وژل شوي چې د یوې هفتې راهیسې په سړکونو احتجاجونه کوي او د وژل شوي بشري حقوقو فعالې مهسا امینی د پاره انصاف غواړي چې د مذهبي پولیسو په بلخه کې وژل شوې ده. ویاند زیاته کړي ملګري ملتونه په ایران باندې غږ کوي چې د ازادۍ د اظهار او بشري حقوقو احترام وکړي او د نړیوال قوانینو سره سم دي د پور امن احتجاج کوونکو او د خزو او جنکو د حقونو خیال وساتي. دجار کیو زلبیا د مهسا امینی د مرګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د های کمشنر لخوا د بے پله و پلټنو خوښتنه تکرار کړه. بلخوا د مهسا امینی مرګ د تهران دوه مخونه را سرګن کړي، یو د هغه خزو چې په تور بورقو کې پټی دي او د سختې پردې پلویان دي، او بل د هغه خزو چې د مذهبي اخلاقي پولیسو د زورګیری خلاف دي او وای هیڅوک د حق نه لري چې دوی ته حکم وکړي چې څنګه جامع واچوي. په سوشل میډیا د خورکل شوو ویډیوګانو نه معلومیږي ځینې ایرانی خزې د مذهبي زبردستۍ پر دې عمل کې په سړکونو خپلې لوپټې او سادرونه سيدي چې په ځدی امنیتي ځواکونو زور استعمال کړي. مهسا امینی په دې ولې شوې و چې جامع یې د مذهبي پولیسو د وینا مطابق اسلامي نه وي چې ورستو د پولیسو په ورخه کې مړه شوې و.
درنو اردوونکو د وایس آف امریکا ډیوا ده د لګکیو د زورولو لپاره بدنام د پنجاب صوبې اټکی څلور احمدي زده کوونکي د عقیدې په اساس له ښوونځي یا سکول نه وستل شوي دي. د احمدي جماعت ویان د عامر محمود دا د احمدیانو پر ضد ریاستي او ولسی کچه روان توپیری چلند ناوړه مثال بولي او د حکومت څخه احمدي ماشومان د تعلیم د بنیادي حق نه محرومه ساتلو پر سر د سکول د انتظامی پر ضد کاروي غوښتنه هم کوي. پیر ولای چاپري یو راپور استولې.
د پنجاب صوبې اٹک علاقہ کې ایجوکیټر سکول پرنسپل کلسوم اوان د سلور احمدیز د کونکو د دوی د عقیده په اساس د سکول له د اوخلو په خلې کړې دي. حذیفہ نثار، انیلا عاقب، عبیر احمد سیفی او نمرا قریشی نو می دغز دکون کی د دریم شپغم نه هم او لسم جمعه دکون کیو. مطبوعاتی رپورٹونو تر مخه د سکول انتظامی پخلی کړي دغه ماشومان به تعلیم او پنورو سانګو کې د ښه کارکردګي مظاهره کوله. رپورٹونو زیاتوی سکول انتظامی دا پخلی هم کړي چې دوی باندې د اکثریتی مسلمانانو زدکون کو د والدینو فشارو چگلی دوی خپل ماشومان یو داس سکول ته نشی لیگل چرته چې احمدی ماشومان هم د دوی سره ناشتی او زده کړی کوي. وی او ای دی وسره خبره کې د احمدی جماعت ویان عامر محمود اٹک کې د سکول د احمدی ماشومان د اوخلو پیخه پاکستان کې د احمدیانو په ضد ریاستی او لسی کچا باندې خپل کړی شوی توپیری چلن برخه بولی
کې آپ بچوں کو محض ان کے والدین کے مذہب کی بنیاد پر تعلیمی اداروں سے نکال دیں.
عامر محمود د عقیدې په اساس د احمدی ماشومانو د سکول د تعلیم نه محرومه ساتل د بشري حقوقو د سرغړاوني او ناوړه مثال وګرځولو. هغه ویل دا د احمدیانو سره پاکستان کې د توپیری چلن نه خړومبه او نه اخرنه پیښه ده. هغه زیاته کړه څومره د بدمرغۍ خبره ده چې احمدی ماشومان د زده کړې خپل بنیادي بشري حق نه هم محرومه ساتلی شي. او د عامر محمود د حکومت څخه د ایجوکیټر سکول انتظامی په ضد کاروایی غوښتنه ته غبرګون کې د وزیر اعظم شهباز شریف د مذهبي او والی لپاره سلاکار مولانا طاهر اشرفی صدا سی ویل
اس حوالے سے ایجوکیٹر انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ آئین اور قانون تو انہیں حق دیتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، وہ پاکستان کے شہری ہیں.
طاہر اشرفی ویل پاکستان کی پزرگون احمدیان ماشومان سبق وائی نو حکومت با دے معاملے جاج اخلی چی اٹک کے اخیر دا ماشومان ولی دا سکول لو اخکلی شوی دی. مولانا طاہر اشرفی پا خبر آریو پاکستانی دستوری حق تا چی اغز دا کلو کلی او کو اغز سوک ہم دا دے حق نا محروم ساتی نو دا با غیر قانونی عمل وی. اڑوان دن اہم پنجاب صوبہ کے دواکمن مسلم لیگ کاف مرستیال مشر ملک الیاس آوان لخوا د صوبے خوشاب سیم انتظامی سخد احمدیان دا بے دخل وختن تا سخ برگن خی عہدہ د بنیادی بشری حقوق و پزد بولی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
درنوردون کو سم د پښتنو ادیبان د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتون ادیب په اړه خبرې کوي په ګډه ورو.
خو ګوریدونکو، نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی رحمت الله درد. همیش خلیل سے په خپل کتاب پښتانه لیکوال دویم ټوک کې د رحمت الله درد په حواله داسې لیکي. وی چی رحمت الله درد د مروت په یو کلی مستخیل کې د نظام خان کرا د دسمبر د میاشتې په سلورم ورځ په کال 1934 ایسو کې پیدا شوی دی. میټرک کې د لکی مروت های سکول، اف ای د بنو گورنمنٹ کالج او بی ای د ډیر اسماعیل خان د گورنمنٹ کالج نه وکړه. د ایم اردو او بی ٹی سندونه د پیښور پوهنتون ترلاسه کړل. د ملازمت ابتدای د یو مدرس په حیثیت وکړه، وروسته لیکچرر او بیا پروفیسر شو او په کال 1995 عیسوی کې ریټایر شو. د دوی په غزلو کې د داخلي او خارجي تجربو او مشاهدو غبرګ احساس محسوسیږي. درد د تشبیهاتو او استعارو پر وړلو او عشق محبت د لطیفو او نازکو جذباتو د تصویرکشۍ په وجه په پښتو غزلګو شاعرانو کې یو جوت مقام لري. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور. زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور، کان کې اوبه او په اوبه کې اور، او دا خطا پسرو لپو اوبس خلی، دا خطا پسرو لپو اوبس خلی، ما وې څنګه بل شو په ویاله کې اور، او اور مې په زړه پورې کړو تن کې ارمان، اور مې په زړه پورې کړو تن کې ارمان، او لگی دما شمنا پکاله کې اور او زله زما قصه چې بیا ور یاد کړه زله زما قصه چې بیا ور یاد کړه سوړ شول جنکې نا تنار کې اور او زدرنا پجام کې شراب نه غواړم زدرنا پجام کې شراب نه غواړم ما تساقی واچو پیاله کې اور او هلکړه د درد غزل اوچېړې هلکړه د درد غزل اوچېړې خون کوي د جمی په ساړه کې اور خو ګورېدونکو پر راتلونکو پروګرام کې بده یو بل نوی شاعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو اوس ما سردار علي ټکر لای اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ٹویٹر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.